د امریکا غږ د ځنګړې مرکې د خبرونې قدرمنو لیدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن په خبرونه کې ځنګړې میلمه لرو، ښاغلی عاطف مشعل د ارګ د بهرنیو چارو رئیس پاتې شوی دی. د دې ترڅنګ د کرکټ بورډ د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ده، او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر هم و چې دوی ته ستړي مشي وایم. مشعل صاحب په خیر راغلی، ستړي مشي
کور ودان خیر اوسې.
ډیره مننه مشعل صاحب. غواړو په دې مرکې کې د پخپله د اوسني وضعیت په اړه د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په تړاو په دې اړه تاسو نه پوښتنې وکړو، سیمه ییز وضعیت وڅېړو، او د دې ترڅنګ پر پخوا هم یو څه نظر واچوو. ځغلنده، ستاسو وخت نه غواړم ډیر ونیسم، خو ستاسو د مهربانۍ نه مننه کوم. اول که د اوسنیو وروستیو خبرونو نه یې پیل کړو، پاکستان پر افغان او طالبانو تور لګوي چې د ټي ټي پی سره اړیکې لري، هلته یې روزي او هلته یې پناه ورکړې ده، ملاتړ یې کوي، او بیا له هغه ځایه پاکستان ته دا ترورستان ورځي او هلته دوی بریدونه کوي. ستاسو ارزونه په لومړي سر کې په دې اړه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام او نیکی هیلې تاسو او ټولو لیدونکو ته. مو زه فکر کوم چې د ټي ټي پی موضوع د پاکستان داخلي موضوع ده. ټي ټي پی په پاکستان داخل کې د خپل پیشنهادات او خپل غوښتنې لري، او د غوښتنو لپاره په خپله طریقه، چې البته زه په هغې نظر نه ورکوم، په خپله طریقه دوی وړاندې ځي. د دې مشکل حل په افغانستان کې لټول فکر کوم دا اشتباه ده. ټي ټي پی بیرونی کسان نه دي، هغه د پاکستان د جغرافي اوسیدونکو دي، او هغوی خپل ښکاره خواهشات لري، غوښتنې لري. هغه څه چې زه یې شاید یم، ټي ټي پی کوم بیرونی ځواک نه ده، طالبان دي په مدارسو کې درس ویل ده. نو فکر کوم چې د دې مشکل د حل لپاره په افغانستان کې ګرځېدل یا افغانستان نه ده داخله، فکر کوم دا نتیجه نه ورکړي.
خو په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو رپورت خپور شو، د شام رپورت چې په دې ترڅ کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو یې مهم ټکي څرګند کړل. موندنې دا دي چې ټي ټي پی د طالبانو سره اړیکې لري، هلته روزل کیږي، او د القاعده مشران یې حتی هلته په روزنه او د ایدیالوژۍ له اړخه په ملاتړ کې رول لوبوي.
د ملل متحد د رپورت په مورد باندې زه نه غواړم د قضاوت وکم، د عیني توبې مهمه دا ده چې دغه موضوع دو جانبه موضوع ده. پاکستان کېدای سي د افغان چارواکو سره د خبرو لارې په دې کې څه اسناد وي، څه شواهد وي، دا مطرح کی. خو دا چې د افغانستان له خاورې نه د پاکستان په خلاف څوک استفاده کوي، عملیات کوي، دا مورد د اوسنیو چارواکو لخوا مطلق رد شوی ده. او زه فکر کوم چې پاکستان په دې باندې شواهد درلودل ضرور به د افغان طرف سره
شریک کړو. مشال صاحب، په دې راپور کې ویل شوی دي چې حتی ټي ټي پی ډلې غړو ته دوی د مرستې بستې ورکوي، د دې ترڅنګ چې د روزنې په برخه کې ورسره ملاتړ کوي. آیا داسې لوی ارګان چې د کوم هیواد پورې هم اړه نه لري په دې شکل ناسم رپورت وړاندې کی ستاسو په نظر؟
د ریپورت بعضی برخی مالی دلی چې متاسفانه په دې قضاوت کوي چې بعضی مسایل ناسم دي. او یو وخت داسې راپورونه وو چې کله پاکستان کې ووم، هغه د وزیرستان مهاجر چې پاکستان ته راغلی وو، هغه هم په مختلفو تورونو په منګه حسابېدل. نو که پرون یو وزیرستانی کور ته چې هغه په افغانستان ته مهاجر راغلی ده او هلته د کډوال په صفت ژوند کوي، که هغه سره کومک سوی او دا د پی ټي ټي پی په نومې سابېږي، دا بل قضاوت ده. فکر کوم چې د ملل متحد کارمندان اکثره د افغانستان له حالاتو نه هغه شی نه دي خبر څنګه چې باید خبر وي. خو د ما هیله دا ده چې پاکستان د دې موضوع حل په افغانستان کې ونه ګوري. ټي ټي پی یو داخلي موضوع ده د پاکستان، او د دې دایمي حل په دې ده چې هغوی سره خپله نتیجې ته ورسیږي.
څه فکر کوي د طالبانو او پاکستان ترمنځ دا اړیکه چې دا کوم ځای ته به ورسیږي، یعنی عواقب به څه وي؟ هغه شدید څه فکر کوي چې طالبان که دوی لارې ورکړ شي، چې یا باید د پاکستان سره تاسو ملګرتوب ته دوام ورکړي او یا هم باید د ټي ټي پي سره ملاتړ ومني، کوم یو به انتخاب کړي؟
زه فکر کوم موضوع تنها د ټي ټي پی نه ده. پاکستان د پاکستان د جوړېدو نه راوروسته کوم استبلیشمنت سره حاکم ده امنیتي او سیاسي، هغه د غرب د پروژو ټیکهداري کوي په منطقه کې، او دلته د دومره وخت د سړې جګړې په وخت کې ولګې نه وروسته تر ډیره یې د پاکستان ګټې هم په نظر کې نه دي نیولې، تر ډیره یې هغه پروژې چې ورته سپارل شوي هغه په نظر کې نیولې وي. نو د پاکستان ولس اوس تنها د ټي ټي پي نه نه ځورېږي، پاکستان اقتصادي سقوط سره مخامخ ده، پاکستان د بلوچو له مشکل سره مخامخ ده، پاکستان د پښتنو د سلامیزو حقوق غوښتلو ډلې سره مخامخ ده. نو مهمه دا ده چې تصویر لوی وکتل سي، او پاکستان ولس د منګه ورونه دي، منګه په دې جغرافیه کې ورسره ژوند کوو، منګه په هیڅ وجه نه غواړو چې پاکستان ولس سره په تقابل کې واقع سو. د پاکستان ولس ته دغه ویښتابه په کار ده چې دغه حاکم کوم ګروپ چې ده او پردی ګټې یا پردی برنامې په دې سیمه په خپل وطن کې عملي کوي، د دې لپاره یو چاره وسنجوي. که دا سینه وي د نوې نړیوال نظم به متاسفانه پاکستان د بل سړې جګړې داوري په پاکستان مرکز وګرځي.
بله، مشال صاحب څه فکر کوي؟ آیا فکر کوي د دې خاطر چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کاوه دا شل کاله چې جمهوریت یې هلته بریدونه بچ کې د طالبانو په هر برخه کې د دوی ملاتړ اوس ترې تمه لري چې باید د پاکستان غوښتنې ومني او د هغوی د غوښتنو پر اساس دوی په هماغه پل کې دي؟
دا چې دوی څه تمه لري هغه موږ ته د جمهوریت وخت کې معلوم وو، اوس هم معلوم دی. د دوی که تمه دا وي چې افغانستان د دوی د نفوس ساحه اوسي، فکر کوم چې په هغه وخت کې چې د طالبانو تحریک یا اوس اسلامي امارات ده، نو کوي امریکا سره مبارزه کوله، جنگ کاوه، دومره سختۍ په ځان منلې د دې لپاره چې په اصطلاح هلته د چا نوکري ونه کړي، نو دا به بیا ډېره بده وي چې بیا د پاکستان نوکري کوي. او عملا ثابتېږي ښکاري چې افغانان دا کار نشي کولی.
تاسو همدا شیبه د کابل نه موږ سره خبرې کوئ او د طالبانو چارې هلته له نږدې څاري، زه پوهیږم یو هر څنګه چې نوي فشار به هم وي، خو زه غواړم چې تاسو په صادقانه ډول د هغوی چلند د ولس سره، د خلکو سره، د پالیسیو په برخه کې، په خاصه توګه د نجونو د زده کړو مسله او د میرمنو د کار په اړوند دغه مسایل ته چې راځو، دغه ډلې پالیسۍ په کور دننه او بهر انتقادونه ور باندې کیږي، خو ولې دوی دریز نه بدلوي؟ ستاسو نظر څه دی؟
د تاسو د غوښتنې په اساس به ډیر صادقانه جواب درکم. زه چې کله له د کابل سقوط نه وروسته افغانستان ته راغلم، زه نه د کوم کمیسون په بلنه راغلم، نه په کوم تضمین راغلم، د افغان په صفت دلته راغلم. اغه روایت چې دوی په حقله جوړ شوی و چې دوی به انتقام واخلي، او اغه بعد ورځ مو چې په میدان وای کې ولید د خلکو دې تښتې، اغه اشتباه او خطا له دوی د انتقام طرف ته لاړل. نه بل سره د دې مشکلات به وي، خپل منځي اتحاد وسات مسائل روان دي. وس ایتاسي موضوع تر ازمه وس اغه مشکلات چې موجود دي، مشکلات موجود دي د ښځو حقوق دي، د مشارکت موضوع ده، دا ډیر داسې موضوعات دي. د ما نظر دا ده، امارات ته که زه یو پیشنهاد درم په ډېره زغرده، دا باید ووایم چې د یو چتر تعریف په کار ده، د یو نظام افغان افغانستان لپاره د یو نظام تعریف دوی ته پکار ده، د اساسي قانون یا ملي وثیقه یا هر نوم سی ورکی د اسلام په د چارتر لاندې هغه حکم د خدای وچلیږي په مکه باندې، مګر هم یو تعریف باید موجود وي، یو سند موجود وي چې هر افغان په هغه کې خپل وجایب، پیغه خپل صلاحیتونه، پیغه خپل حقوق وپیژني.
په پیل کې مولکته د طالبانو په وړاندې نرمښت وخود، مثلا تاسو ول چې اقتصاد تاسو ورستی د ملګرو ملتونو او د بیلابیلو مرستندویو ادارو رپورټونه ګوري چې وای خلک 80% او یا هم 90% افغانان دوه انتخاب لري، یا باید خپل کور ګرم کی او یا باید ځانته ډوډۍ برابر کی. دا چې په خپل طالبان په شان او شوکت کې ژوند کوي، دا غوی د پاره د امریکا او نورو هیوادونو لخوا هم تاسو پوهیږئ چې دوی ته هفته په هفته هم پیسې ورزي. خب په هر صورت زه تاسو په موقف باندې پوهیږم چې تاسو کوم ځای کې یاست، دا هم د درک وړ خبره ده. مثلا سب تازه کابل د سیمه ایزو استازو د غونډي کوربه وو، خوښتنه به دا وي چې دوی د دې پر ځای چې د گاونډو ملکونو استازي راولي، ولې په خپل د افغان ولس استاذ سره خبرتنه کینی؟
د سوال تل راتګ د مخکې لاند څو جملو کې مخکنی تفسیری ته اشاره کوم چې د ما تحلیل ډیر عینی ده. زه په دې پوهیږم شعر په څه مهارت او مکر د افغانستان د اقتصاد د پاشلو کوشش وکړه، هم یې له طالبانو سره په یو وخت کې معاهده وکړه، هم یې د معاهده بیرته د دوی د سقوط او په افغانستان کې د بحران لپاره نورې لارې چارې ولټولې. ډېر تفصیلات شته چې باید وخت نه کموالي له وجې نسم ویلای، نو په هیڅ وجه د کوم فشار لاندې نه یم او نه د فشار لاندې ژوند کوم. موضوع د منطقوي هماهنګي ده. زه فکر کوم دا ښه اقدام و. امارات ته پکار ده چې ولس سره خپل فاصله لمانځه ویسي، ځکه که ولس سره خپل فاصله لمانځه وینسي دوی بیا حکومت پچا کوي. خو امارات ته څه پکار دي؟ هغه اول ملي اجماع ده، چې ملي اجماع په دې معنا نه ده چې یو سهامي شرکت جوړ شي، ملي اجماع په دې معنا ده چې د کلو سپینګری، د کلو خلک، د ولس خلک راټول شي، هغوی نه پښتنه وسي، د هغوی حقوق ومنل شي. هغې مخالفت که چیرې په دین کې تعلیم ناروای، علما درس ولس ته د قناعت ورکي، که نه وي ولې مخه ونیول شي؟
بله، مشال صاحب تاسو مخکې د یو بل د منلو او د یو بل په وړاندې د زغم خبره وکړه. دا د زغم خبره هم نه ده، دا د بشري بنسټیزو حقوقو مسله او لویه ستونزه و اندېښنه ده، نه یوازې نړیوالو ته بلکې په افغانستان کې د نن هر یو مور او پلار ته دا یوه لویه اندېښنه ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع هم تر ډیره حده د ښځو او نجونو او بشري حقوقو د موضوعاتو سره مشروطه او تړلې پاتې شوې ده. آیا
دا موضوع زمانم چې د افغانانو حقوق دا باید د دسترګو وکتل سي. مونږ خپل حقوق د خپل عناناتو د خپل دین په چوکاټ کې غواړو، او دا د غرب په خلې نه غواړو. د غرب صداقت مونږ ته په غزا کې معلوم ده، مونږ ته په فلسطین کې معلوم ده. او هغه د بشر حقوق د وسیلې په صفت استفاده کوي. غربي بشر حقوق تعریف د توجیه د حساب وړ نه ده.
موږ هم دغه حساسیت ته متوجه شوي یو. په رپورټونو کې مو هم اوریدلی دي چې د طالبانو اکثر چارواکي بولي، دوی وایي چې مونږ د غرب لخوا په هیواد کې دننه د فرمایش او یا هم اصلاحات نه اورو. دا خود خپل ولس غږ دی، درې کالې پوره کیږي، دا راتلونکی نسل به خپل هیواد ته خپل راتلون کې څه ورکړی شي که دوی هم دغه سي ناوستي پاتې شي.
کدي ما خبره ته متوجه شوی یم. ما په ډیر واضح ډول ویلې چې ډیر فرصتونه مو له لاسه ورکړي دي، خو ډیر فرصتونه په لاس کې لرو. په اساسي ډول یو تعریف په کار د امارات لپاره هم بل دي خبرې خلاصي چې غربيان دوی ته فرمایشات ورکړي یا شرقيان دوی ته فرمایشات ورکړي، دوی د خپل تعریف د نظام راوباسي. د ما لور که درس نه وای او دا دین نه یې منی کړی، بعد ما دي حتى بخول عندي كده دلني بلا بعد من قاعد دي رهبري دا ابتكار دي عمل بلاس كي واخلو خو دي چاتر جوڑا بل پکار دي دي حقوق و تعریف پکار دا او دي حقوق و تعمیل پکار دا
مشال سيد تاسو دا تملاري چه طالبان دا چاتر جور کی؟
د منګه ترهیله پوره ده منګه صرف تر مشورې ترهیله ده که جوړې نه کی منګه په جمهوریت کې ډېر اشتباهات وکړل نن یې د ولس له خوا نه د ملامتۍ بار په غاړه ده د ټولو جمهوریت مسؤلین هغه اشتباهات چې تاریخ نه موږ درس وانخلو هغه کړنې چې د جمهوریت کې مسؤلین وکړې هم تاریخ کې ثبت شوي هم د ملت په ذهنونو زونه کې ثبت شوي نو اینی یعنی که جمهوریت خپل امتحان ورکړی امارت اوس د امتحان په پارچه ناست نو زه نن قضاوت نه کوم چې امارت ښه ده که بد ده لا تر اوسه پارچه لاس لاندې ده یعنی لا تر اوسه لګیا ده لیکل کوي
دا پارچه خو تر اوسه پورې افغان میندو ته او افغان پلرونو ته تکه سپینه ده مشال صاحب خو یو څه به پخوا جمهوریت دورې ته لاړ شو په دې تازه وروسته یو کې حضرت عمر زاخیلوال چې تر تاسې وړاندې په پا پاکستان کې سفیر پاتې شوی دی ویلي چې ولسمشر غنی ته تر سولې خپل ځواک او د دې ځواک غزول مهم وو آیا همداسې وه؟
زه نه غواړم د ښاغلي زاخیلوال په اړوند تبصره وکړم مګر ضرور وجدان دا د ولس حق ګڼم چې هغه څه زما د ماموریت په وخت کې لیدلي دي هغه ووایم زه چې کله سفیر سوم ولسمشر غني ته په ډېر واضح الفاظ ما وویل چې د سولې په مورد کې د نظر څه ده یعنې زه کوم خط ونیسم په اوله ورځ د ما د تاګ ادارات وویلې چې زه په هر قیمت اماده یم چې د یو باعزته سولې ته ورسیږم او زه ما ته وخت راکاته میاستي چې زه په یوې طرحې سره راسم اته میاستي وروسته زه بیرته طرحې سره راغلم په طرحه کې دا و چې هغه وخت د سولې شورا جوړېده بین افغاني مذاکراتو د سولې شورا د کابل له طرف نه ډېره فرمایشي جوړه شوه ډېرو بیرونیو سفارتو په کې مستقیمه مداخله درلودله کله چې هغه موږ پوهېدو چې دا شورا دا ډله د جوګانه ده چې دوی د سولې خبرې وکړي دوی د افغانستان نمایندګي وکړي یا د ولس نمایندګي وکړي ځکه یو د مختلفو ډلو یو سهامي شرکت غوندې وو هر چا خپله رویباري کوله په د افغانستان د نمایندګي نه وه ډېره نو موږ د یو مستقل د ایجاد کوشش کاوه چې کابل وکوي چې کجری بنبسته په دوه کې مسائل رسیږي کابل وکوي چې د دغه وخت د امارت د مسؤلینو سره مستقیم خبرې وکړي او مسائل ته د حل لاره پیدا کړي دا طرح سره زراغلم او دا لیکلي موجود دي دا ارشیف ده رئیس جمهور دا طرح بدون د کوم نظر پکې ولري یا اضافه والی کمواله پکې راولي په ډېر خوشحالي تایید کړه او هغه وخت وزارت خارجه ته په کتبي ډول ولیکل چې ما سره همکاري وکي خو متاسفانه ورسته بیا د بازي کړو له خاله اغا سبوتاژ و مګر دغه زویلې سم چې سمالي د لیدر جمهور په اړوند او ری دلی می دي د سره د کار اول لاس تجربه لرم نور نو د زړه مالک خدای ده خو د ما تجربه دا ده دا چې زاخیلوال صاحب څه وایي هغه دغه خپل کار ده خو متاسفانه مونږ د سولې په خبرو کې ډیر داسې کسان درلودل تولس مشر غنی قاصدان ولېګل د خپل ګټو ریبارانس
نو اول دا حتی به نتیجې پاتې شو تاسو دا هم ول چې کړی وي آیا دا کړی مشخصولای شي
دغه مورید چې په دغه طرح مشخص ما خبرې وکړې د دې د سبوتاج د وخت د امنیت شورا د سلاکار لخوا سبوتاج شو ډیرای داسې چارواکي منګ په نظام کې درلودل چې د خپل شخصي ګټو لپاره ډیر وخت ملي ګټه قرباني کړي سول هم د ډیرو داس چارواکو د شخصي ګټو قرباني شو ز په دې باور یم چې هغه ټیم چې کوم لیګل سوی وو دوه هیته د خبرو لپاره یو ملي اجنډا ځان سره نه درلودله او دا چې سول ولې ناکام شو قصور یې اصلا د سولې د ناکامېدو خبر نه و د جمهوریت د ناکامېدو موضوع و منګه د سولې د ناکامېدو نه مخکې د جمهوریت په ناکامېدو بحث کول پکار دي
بله نو همدا خبر تر ازو د سولې د بهیر د ناکامۍ د جمهوریت د پرځېدو لوی لاملونه ستاسو په انڅو او کده ځان نه پایل کی، ځکه تاسو مخکې ویل چې ټول پکې ملامت دي، تاسو خپل ځان څومره ګرام بولئ.
زه سره لدی چې ورسته دا طرحه سبوتاج سو با استفا کړی او چې مې چې په استفا کې لیکلی او رئیس جمهور سره مې د استفا مجلس کې بحث کړای، رئیس جمهور ځوندای دا هغه د شاهد ته چې د ماده ملي ګټو لپاره استفا وکړه که شخصي مسائل، خو زه بیا هم د دوه ورځې کار معذرت هم لملت نه غواړم، زه له امارات یا کوم بل ادرس نه معذرت نه غواړم، زه د ملت نه معذرت غواړم. او ټول د جمهوریت کارمندان باید دا جرأت ولري چې د خپلې ناکامۍ د جمعې ناکامۍ معذرت وغواړي. د جمهوریت اساس متاسفانه بونکې غلط کېښودل سو، هلته ټول راټول نه سول، هغه څه چې په قوانینو کې ولیکل سول د کاغذ په مخ هغه عملي نه سول، هغه ممثلین چې وټاکل سول هغوی تمثیل د ټولو لیکلو تعهداتو خلاف و، اساسي قانون مو پس الهاو ارد په خولاند کې نور قوانين مو د په خولاند کې ملک التوایفي روانه و، د افغانستان ګټه د شخصي ګټو ښکار شوی، داسې په زورګونه مثالونه دي چې منګه په وشر دیګو د جمهوریت هر مامور خصوصا لوړ رتبه هغه چارواکي چې د تصمیم نیولو په چا
تاسو په خپل هم ډیره مهمه دنده او مسولیت درلود، او دنده مو ډیره مهمه وه. د پاکستان سفارت داسې یو سفارت و چې ځکه حساس ځای و او مهمې موخې د افغانستان د هماغه هیواد سره تړلې دي، نو څنګه تاسو ونشو کړای چې ولسمشر ته دغه ټول جریان په ډیر صادقانه ډول ورته وایاست چې داسې یو ناورین روان دی او ولې لاس په کار نه شوی؟ اول هر څوک باید
ما چې کله استعفا وړاندې کړه دا خبره آن د ریکارډ دی، ضرور به ولسمشر غني اوري یا به واوري. ما د استعفا په ورځ رئیس صاحب ته ویلي چې نږدې حلقې د مادي کار مخه نیسي، او زه باوري یم چې پاکستان مو دې حد ته رسولی چې هغوی یو تعامل ته آماده دي، یو لار راقبي. هغه طرحه چې ما رئیس صاحب سره شریکه کړې وه په هغې مې کار کړی و، پاکستاني طرف سره زه په مشکل واوښتم. رئیس جمهور ته مې دا خبرې وکړې او بیا مې استعفا ورکړه. رئیس جمهور دا هم راته وویلې چې دا زه شاک سوم په دې خبره، او یا بل چیرته لاړ سم بل چیرته ځکه نه ځم چې بیا به داسې وانګیرل سي چې د پاکستان د فشار له وجې ته ما لرې کوي، یعنې بل چیرته ورکې زما د درس په بانه ځم. نو دا خبره ما ته رئیس جمهور رسول، رئیس جمهور نه موږ خفګان پام دی وو، او لا تر اوسه هم ده چې هغه کړی چې د تر څنګ راتاو کړی وي، هغوی د ملي ګټو نمایندګي نه کوله، هغوی د سفارتونو نمایندګي کوله، هغوی د افغانستان د عناناتو نه نو خبر، هغوی به افغانستان کابل کې حتی په ګوګل مپ ګرځېدل. نو د داسې خلکو نه د افغانستان په داسې بحراني شرایطو کې د افغانستان د دې کشتۍ ساحل ته وستلو توقع نه کېده. ما اگر د کوم څه میچ په واسکیو اگر دا و چې ما خپل استعفا وړاندې کړه، او د دې خبرو شاهد نه غواړم چې دوم کس وټاکم خپل رئیس جمهور ده، او آن د ریکارډ دا خبرې رئیس جمهور ته رسیږي چې ما په استعفا کې دته څه ویلې. دا چې وروسته هم هماغه حلقه په واکیو د تاسف ځای ده، او متاسفانه موږ بعد ورځې ته ورسولو.
بله ماشال صاحب، موږ به حتما د ځینو نورو چارواکو سره، ځکه دوی اوس دلته حضور نه لري، دوی سره به هم خبرې کوو او د هغوی نظر به هم راخلو چې تر څو وکړای شو په ډیره عادلانه توګه خپل رپورټ او یا هم مرکه وړاندې کړلی شو. د پاکستان سره اړیکو ته چې راشو، پاکستان په خپله د سولې په بهیر کې څه ډول رول لوباوه ستاسو په نظر، او آیا هغه پایله چې اوس ویني همدای غوښتن؟
ګورې دې مونږه خپل ملي مسائل مطرح کوو، نو د نور ملکونو د ریښتینی دوستۍ توقع درلودل ځان غلطول دي. پاکستان بخپل ګټې درلودې، دا ګټې که د ملک ګټې وي، دا ګټې که د یوې پروژې په اساس پردې ګټې وي، هغوی په خپله لاره تلل. متاسفانه موږ ښه مدیریت نه کړی سو پاکستان، موږ پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړل، په مقابل کې مو څه وانه خیستل. ډېری ما مخکې ویلې، رئیس جمهور غني خلک قاصدان وټاکل، پیام رسانان وټاکل، هغوی ریباران شول، د ملت په خاوره معامله وکړه، په د ملت په عزت معامله وکړه، او ټول افغانانو تاریخ د دې شاهد ده. نو زه نه غواړم چې د پاکستان نه دا توقع ولرم چې هغه موږ ته ثبات راولي یا موږ ته د خیر فکر وکړي. په نړیوال کلي کې د اوسېدو که په دې باور وي، فکر کوم موږ په اشتباه کې یو. خپله موږ څه اشتباهات وکړل یا مو پاکستان خپله څنګه مدیریت نه کړی سو، دا باید موږ ځان پوښتنه وکړو.
بله، نو ستاسو سره د پاکستان اړیکې هم ترینګلې بلل کېدې، که څه هم چې سفیر به هغه ټاکل کېدو چې د هماغه هېواد سره نږدې اړیکې ولري. دا مسله څنګه ارزوي صاحب؟ او اوس د طالبان سره د پاکستان اړیکې په ظاهره هم ترینګلې ښکاري، لاملونه به یې څه وي؟
نو دا چې اوس د امارات سره د دوی رابطه ترینګلې ښکاري، په دې معنا چې که د افغانستان په ګټو ودرېدي، دا خلک مخالفت کوي. نو که ما سره یې په مخالفت کړی وي، ضرور به د افغانستان په ګټو په کوجه کې درېدلی یم، او زه به دې حتی رسېدلی یم چې تر اختاره څوک راکي.
نو اوس له دې نه وروسته څه باید وشي ستاسو په نظر؟ آیا افغان لوري هغه مسیر تعقیب کړی دی چې مهم ګڼل کیږي؟
زه فکر کوم چې امارات سره یو طلایي فرصت موجود ده. دوی ته پکار ده چې د نظام د تعریف لپاره اقدام وکړي، د قانون، د اساسي قانون یا ملي وثیقې یا هر نوم څه ورکوي، د دې جوړېدلو لپاره ملي اجماع راوغواړي. ملي اجماع په هیڅ وجه د مشارکت په معنا نه وي، د سفارتو لخوانه د خلکو د افرادو فرمایشونه ونه مني، خپل ابتکار د عمل په لاس واخلي، د خلکو حقوق ورتعریف کړي، او د هغه اساس باندې د هغوی حقوق ورته ورکړي. نو په کار ده چې مخکې له دې نه چې دا زخم په بد واوړي، د دې تداوي په کار ده، د دې مرهم کول په کار دي، د دې پټۍ کول په کار دي. او اسانه طریقه یوه موضوع ده، زما یو پیشنهاد ده، هغه د یو ملي چتر په اسلامي او ملي روحیا ولاړ چتر دغه تعریف ته دغه لاندې نور ټول مسایل حل کیږي ان شاء الله.
یو څو دقیقې نور وخت به مهم ونیسو. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی چارواکو په افغان دولت کې د پاکستان د تنخوا اخیستونکو د حضور یادونه کړې دي. تاسو هم په دې کې یو څه معلومات لرئ، ستاسو نظر څه دی؟
په ډیر تعصب باید ووایم چې ماته د ماموریت په وخت کې داسې اسنادو ته مې لاسرسی پیدا کړی و چې د سلو نه زیات نفر د همسایه ملکونو په پیرول کې و یا په مشوره، او دې کې د وزیر، والی، معین، وکیل، جهادي قمندانان او په اصطلاح جهادي رهبران، دا ټول شامل وو.
بله، مخبره د افغان د حکومت لخوا هم همدغه شانته یو پالیسي غوره شوې وه. تاسو یعنی پخوانی افغان دولت هم په پاکستان کې مکتوب سیاسي او مذهبي څیرو ته میاشتنۍ تنخوا ورکوله، دا چاره څنګه توجیه کیدله بیا؟
داسې څه نه وو چې میاشتنۍ تنخوا په نوم څه شي وو. زه چې کله سفارت ته لاړم، نو یو څه سیما رئیس جمهور غني ته بیرته په خپل راپور کې راولېږل چې زه نه غواړم درېمګړي یا سیاسي تاجران په دامنځ کې دوی شخصي، او دوی په ولې موږ مستقیم ادرسو سره نه غږیږو او دا رابطه مستقیم غیر سره ومنله. نو د یوې پیښې زه شاهد یم، داوځای صاحب یو وخت راغلی و پاکستان ته، موږ یو چیرته مجلس درلوده. نو د مجلس کې هلته ما نه داسې ضمني شکایت غوندې وسو، نو ماته ده بیرته وویلې چې تسله کومک وکه مال دا کار زنه کوم نو دا وزای سه پجریان کې د زنغال نور تفصیل ورکم. یعنی دا ما حد اقل دا کار دره ولې دا او دا داسې میکانیزه کار نه وو افراد وبخړې وی داسې د سیستم لخوا نه کېده. کاش کې مونږ دومره مدیریت خوای چې منګه دی افراد د اخیستلو لپاره یو خاص میکانیزم باندې کار کول کنه نور ملکونه چې منګه په هواد کې دا پروسه په مخ وړله. منګه متاسفانه همدغه کارم ډیر په شخصي مسایلو په ګټو ولاړ دی.
د مهمو خبرونو سرټکی په دوحه کې د افغانستان په تړاو غونډه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش د دوحې په غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې غړو او د طالبانو مخالفو ډلو ته د ګډون بلنه ورکړې ترڅو د افغانستان لپاره د زنو هیوادونو د ځانګړو استادو سره وګوري. طالبانو ویلي د دوحې په غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا بهرنی تګلارې کې د سیاستوالو مخالفتونه په خوانی جمهور رئیس ډانل ترامپ ویلي ک بیا جمهور رئیس شي هغه به د ناتو د هغو غړو هیوادونو دفاع ونه کی چې خپل دفاعي سهمیه نشي ورکوله. سیډون کې ویلي د ښکاری چې امریکایي جمهور رئیسان او د هغوی پلویان د امریکا په نړیوال نقش څومره ویشل شوی دی. او د پاکستان نوې حکومت او د افغان کډوالو غوښتنی د پاکستان تر پارلماني ټاکنو وروسته لا هم څرګندنه ده چې څوک او کوم ګوند به په پاکستان کې نوې حکومت جوړي. یو شمیر مشت افغان کډوال د نوې حکومت د سانتیاو برابرولو غوښتنه کوي.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه د دلوي نه وشتمه او د فبروري د میاشتې لسمه نیټه ده. مهم خبرونه د افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ په اړه لرو. هیله ده چې خبرونه در سره وګورئ او واوري. ترڅنګ یو یادونه کوم چې موږ د دوهې د غونډې په اړه یو لنډه ارزونه د افغانستان د یوې پخوانی سفیر شکریا جان بارګزین اخلو چې موږ سره په خبرونه کې او ترڅنګ د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه زموږ همکار خدای نور ناصر د اسلام آباد موږ سره معلومات شریک کړي. دوه تر ستړي مشو موږ سره په پروګرام کې اوسئ. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوټیرش په مشي د دوهې دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. په لومړۍ ورځ ګډونوالو په خصوصي ډول غونډه کړې ده. د دوهې دغه غونډې ته طالبان بلل شوي خو د ګډون کولو یې ډډه کړې. سیاسي څېړونکو په دې باور دي چې د دوهې غونډه د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د حلو زلو د پیل لپاره ښه اقدام دی او باید دا لړۍ دوام وکړي.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د افغانستان په اړه د دوهې په غونډه کې د 28 هیوادونو استازي برخه لري. غونډه ته طالبان هم بلل شوی خو دوی د اعلانې په خبرولو سره خپل حضور غیر ګټور بولی او یادونه کوي چې طالب چارواکو د دې غونډې په اړه د ملګرو ملتونو د استازو سره خپل غوښتنې مطرح کړې دي. د دوهې د غونډې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته واضح کړی چې ک اسلامي امارات د وزنی مسؤل لوري په توګه د افغانستان په ځای توپ ګډون کوي او د دوهې ناشته کې د افغان پلاوی او ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسایلو د واضح خبرو زمينه برابر شي نو ګډون به ګټور وي. خو په دې برخه کې د نه پرمختګ لامل د امارات لخوا بې نتیجې ګډون ګټور ونه بلل شو. د دوهې غونډه د ځانګړي همغږي کوونکې فریدون سینرلی اوغلو د راپور او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړلیک لمخې جوړیږي چې یو مهمه غوښتنه د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي. اما طالبان د استازي د ټاکلو سره کلک مخالفت لري. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوراما یو پخوانی مشر تداماچی یا ماماتو د امریکا غاک سره د مرکې په ترڅ کې ویلي چې د ځانګړي استازي ټاکل مهم دي.
ځانګړی استاذ کولای شي د طالبانو او نړیوالو ټولنې ترمنځ ارتباط د یو پل په توګه هڅه وکړي. که ځانګړی استاذ هڅه وکړي چې د دوړو لورو درې زونه درکړي او د پخلاین لپاره هڅه وکړي، وړاندې زونه ته پام وکړي، دوړه نړیواله ټولنه او طالبان کولای شي اختلافات سره هوار کړي، نو کېدای شي طالبان د ځانګړی استاذ دند احساس نکړي د څل لپاره چې ګمارل شوی دی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې غړو او د طالبانو مخالفو ډلو ته د ګډون بلنه ورکړې چې د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو د ځانګړو استاذ سره وګوري. په برلین کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر وایي چې ملګری ملتونه خپل ځانګړی استاذ وټاکي، نو دغه شخص به اجرایوي واکونه هم ولري.
متاسفانه طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون انصراف کړی او هغوی ځینې شرایط په دغه برخه کې وضع کړي دي چې د طالبانو نشتون زه فکر کوم دغه یو طلایي فرصت د لاسه ورکول دي.
د دوه د غونډې له پیل کېدو مخکې د چین، پاکستان، روسیې او ایران استازو جلا مجلس کړی دی. د افغانستان لپاره د ایران خاص استازی او سفیر حسن علي قومي د ایکس پر پاڼه لیکلي چې دوی تر غونډې مخکې د افغانستان وضعیت څېړلی دی. قومي زیاته کړې چې د افغانستان او ایران ترمنځ مشترکاتو ته په کتو د افغانستان د ولس څخه ملاتړ د ایران د ډیپلوماسۍ بنسټ جوړوي.
د دوهی مجلس کې درې اساسي موضوع بحث کیږي. یو نمائنده خاص تعینیږي او بل موضوع دا ده چې په دوهی په نشست کې به تلاش پدې کیږي چې دنیا نور د طالبانو او د افغانستان په حق باندې یو واحد نظر باید پیدا کړي. دریم موضوع دا ده چې ملل متحد غواړي و طالبانو ته دا وسی چې تاسو ټول واقعیت د افغانستان نه یاستي، جز د یو واقعیت د افغانستان یاستي او باید نور نیروګان او نور کسان هم باید په دې موضوع کې شامل وسی.
نړیوالو ټولنه وایي که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي باید داسې حکومت جوړ کړي چې ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې وي او د میرمنو او نجونو په کار او تعلیم لګول شي بندیزونه هم باید لرې شي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د دوهې د غونډې په اهمیت، احتمالي نتایجو او پر افغانستان یې اغیزو په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. اغلی بارکزی، ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړئ. اوله پوښتنه مې دا کول چې د افغانستان په تړاو خو ډېرې نړیوالې غونډې کیږي، دا د دوهې د نن غونډې اهمیت یا ځانګړتیا په څه کې د ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو او قدرمن لیدونکو کتونکو ته. البته هر غونډه چې تر ننه پورې د افغانستان پاک لبنده شوې ده، د هغه وخت نه چې طالبان واکمن شوې دي په افغانستان کې، تر اوسنۍ دوه غونډه هیڅ مهمه غونډه بله نه ده شوې، ځکه چې دا په خپل نفس کې او په خپل ذات کې درې مشخصات لري. اول دا دی چې ټول هغه ځانګړي استازي افغانستان د پاره دوی غواړي یو بل ځانګړی استازی په عمومي ډول باندې افغانستان لپاره وټاکي چې د یو پروسې په تړاو په افغانستان کې امن راشي. دویم، اول ځل لپاره دی چې د طالبانو او غیر طالبانو ته، یعنی نور افغاني چارواکو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. او دریم، دا غونډه د یو بل نوې پروسې پیل په شانته لمانځل کیږي. یعنی دا غونډه اولنۍ او اخرنۍ غونډه د افغانستان په حق لباندې نوي، دا د هغې پروسې لپاره پیلېږي کوم چې څو موده وړاندې اسیر فریدون سنر اوغلو هغه خپل ریپورت خپاره کړ چې د هغې پر بنسټ باندې باید یو سیاسي او ملي ډایالوګ لپاره زمینه برابره کړي.
نو فکر کوي چې د طالبانو د استازو پرته د دوهې غونډه د پام وړ کومه نتیجه به ولري؟
زه فکر کوم په دې غونډه کې که طالبان ګډون کول او کنه کول، په دواړو حالاتو کې همدغه خی چې طالبان نور په یوازې ډول باندې نشي کولای چې په افغانستان کې ځانځاني وکړي. که چیرته هغوی ګډون کوله دا به ښه وای، خو چې اوس لپاره ګډون نه دی کړی او خپل د چا خبره غوښتنې وړاندې کړي دي سازمان ملل ته، دا هم دا ښیي چې یعنی دوی یو سیاسي تاکتیک نه کار اخیستی دی، ځکه چې په هر حالت باندې طالبان زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې دی ته حاضر او آماده نه دي چې د غیر طالبان ګروپونو سره د وی میستر شاه کینی. یو او دوی هم دوی فکر کوي چې یو نه ما خو هسه هم د طالبانو تر سیوري لاندې په افغانستان کې کار کوي بل ځانګړي استاذ چې هغه به د سیمې هیوادونو سره وغږیږي هغه به د نور افغانانو سره د خصوص سره وغږیږي نو طالبان بیا داسې فکر کوي چې خپل د طالبانو نفوذ هغه به یو مستقل دفتري او مستقل اداره به طالبانو تر سیوري لاندې بنی دا به خامخا طالبانو ته یو ګواښ بلل کیږي ځکه طالبان تر ټولو بل هرخه سیاسي ډلې د ځانګړي استازي په اهمیت مسؤلیت او قدرت باندې کوي
ظاهرا خو د سخکاری چې نړیواله ټولنه غواړي چې د طالبانو په وړاندې یو متحد دریزونی سکم چې تاسو تقریبا پام دې نظر راستي دا د ورستۍ او انتقادونو او شکایتونو ته په کتو البته فکر کوي چې نړیوال د سی یو قاطی تصمیم دا ځلونی سي چې د طالبانو لپاره به خا واقعونه لري
زه فکر کوم چې طالبانو لپاره هر تصمیم چې ده باندې نه او یام دنه په افغانستان کې ونیول شي ځکه چې طالبان د خپل کړنو په ترڅ کې او د خپل اعمال او مخصوصا د هغه تبعیزي چلند په پایله کې او د هغه اوسنۍ فساد په ترڅ کې او د کوم به برنامګۍ په ترڅ کې او د دروغو په ویلو خپل سیاسي حامیون له لاسه ورکړل نو دا به خامخا طالبانو لپاره کې چیرته دیوند کې یا نور امثال د دې غونډه ته ګډون وکي او نه کې خې پایلټ لري دا وغواړو موږ ونه غواړو طالبان انزوا ته کشل شوی هغه وادونه چې نن سبا طالبانو سره په تعامل کې دي سربیره پر دې چې د خپل ملکونو د امنیت نه ویره لري د افغانستان د مادن او په افغانستان کې د شته نظامی کوم څه چې شته منې پاتې و د هغه اعمال لپاره راغلي او وړي چې طالبان سره
بله هغه بارګ زی اجازه راکې او بيخي خصوصي پښتنو کوم کته سو د دوه په غونډه کې امدانن وې د افغانستان د مازلې د حل لپاره تاسو څو وړاندیزونه لرل
بغې د شکه افغانستان لپاره سیاسي او ملي ډیالوګ حتمی خبره ده مګر اجازه راکړئ چې په صغر دوه ایم هیڅ کله زما په هغه غونډه کې ګډون ونه کړم چې هدا اقل مقابل لوري مشروعیت زما په اندازه باندې ولري ما د خپل کابل جان د وزل رایا خسته ده چې هدا اقل 1.5 میلیون خلک په هغه کې ژوند کوي او هیرم نشي چې په افغانستان کې د افغان میرمنو غږ کچیرته زه اوسم او نه اوسم نور خزي هم شته چې په دوه کې هغه چت کې ځکه هغه بر حق
مننه ماغلی شکریا بارگزای کورم ودان چې حضورم پیدا کو زمنګ سرم خپل نظریات شریک کړل ډیره مننه تاسو نه په دوه کې د ملګرو ملتونو د دویمه مشورتي غونډې په څنډه کې د شنبې پر ورځې نه پروند کاناډا په ټورنټو ښار کې یو شمېر افغانانو احتجاجي غونډه کړې و او د ملګرو ملتونو او د نړۍ د ډیرو هیوادونو نه یو غوښتل چې د طالبانو سره د خبرو کولو ډډه وکړي دوی دام وی چې د طالبانو سره د اړیکو لرل د بشري حقوقو او د خزو د ازادۍ او د افغانستان د خلکو د ارزښتونو د پام غورځول دي
دلته د تورنټو په خار کې د ژمي په سړه هوا کې په دغه ځای کې میشتو یو شمېر افغانانو په یو غونډه کې د خپل هیواد له اوسني وضعیت څخه د بې تفاوته نه پاتې کېدلو په خاطر لاریون وکړ او وی ویل چې د خپل منځي تعامل په اړه اندېښمن دي لاریون کوونکو له نفوذ لرونکو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو سره د معاملې پر ځای دغه ډله په بشپړ توګه منځوي کړي
موضوع ما اینه کې به هیڅ وجه طالبان نباید امتیاز بگیره طالبان نباید از اینکه مردم گروگان گرفته 3 میلیون یا بیشتر از 3 میلیون جمعیت افغانستان گروگان گرفته نباید امتیاز داده شود نباید پذیرفته شود
په دې مظاهره کې د خزو د حقونو د فعال مونسه مبارز په شمول یو شمېر خزو او جنود دی و ملي ډیالوګ د جوړولو وختنه وکړه
هر نوع تعامل با طالب اشتباه است جهان نباید در کنار یک گروه تروریستی باشه و طرف جهان نباید یک گروه تروریستی باشه جهان باید با مردم افغانستان باشه جهان باید با زنای افغانستان باشه
خو یو شمیر نور لاریون کوونکو بیا وویل چې له طالبانو سره خیلتیاب په نړۍ کې د افراطیت بنسټونه لا پیاوړي کړي
با تروریست ها نباید تعامل شوه تا سابقه ایجاد نشه برای گروه های دیگر تروریستی تا هیچ گروهی خیال نکنه که با زور سلاح میتونه یک کشور را به زانو در بیاره و جهان مجبور خواهد بود با این گروه تعامل کنه
دوه اعتراض کوونکو په خپل وروستۍ اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه وغوښتل چې دغه هیواد په دولتي جوړښت او ملت جوړونه کې د ټولو قومونو ته د ګډون حق ورکړي په بیان کې راغلی چې د بین الاقوامي ډیالوګ او خبرو پر ځای د بین الاقوامي خبرو ته په خپل اجنډا کې ځای ورکړل شي غورځنګ د امریکا غ واشنگتن.
د امریکا په بهرنۍ تګلارې کې د امریکایي سیاستوالو د مخالفتونو په اړه یو مهم راپور لرو، خو د وی وقفي وروسته به د نورو خبرونو سره واوري. هیله دمن سره وسی. په پاکستان کې د پارلماني ټاکنو وروسته د نوي حکومت د جوړیدلو لپاره سیاسي حل ځلې روانې دي. د پاکستان د سیاسي او امنیتي وضعیت نور حال په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم چې په سکایپ را سره مل دی. ناصر صاحب، ستړي مشي، د سویل شي چې کم ګوندونه د نوي حکومت په جوړیدلو کې مخکې دي او څه ویل کیږي چې کله به اعلان شي؟
ډیره مننه آشنا صاحب. تر اوسه هڅه هر غوند بیل بیل فایل کړی دی، بلکې دوه مهم غوندونه چې د مخکنی لمړي وزیر عمران خان غوند چې خپل دی په زندان کې دی، خودی د عمر ایوب خان په نامه باندې یو کاس یو سیاستوال د پاکستان د لمړي وزیر لپاره کاندید کړی دی، او بل د پخوانی لمړي وزیر نواز شریف غوند دی چې هغه هم هڅه کوي چې د حکومت جوړ کړي. تر اوسه پورې ډیر لوی پرمختګ نه دی سوی، او لا هم ځینې د سیاستوال وایي چې کدلې چې دا به هم په دې باندې ورځي ولکېږي. په لمړي یو کې دا سوی کېده چې مخکنی لمړي وزیر نواز شریف او د لاغه سره به د پیپلز ګوند یا د بلاول پټو زرداری ګوند په ګډه باندې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي چې ځینې نور سیاسي ګوندونه به هم ورګټ کړي. خو په لمړي یو کې بلاول بوټو زرداری دا سی ویل چې دوی وحید سی وزارتونه دا شینه اخته د پڅخه خیواد هم لاټړ به کوي. پرون په سند کې د سند په ټټه سیمه کې یو ولسی غونډه ته شاغلی زرداری ویل دي چې دوی ته دا سی ویل سول د نواز شریف د لخوا چې واکې د نړی وزیر څوکۍ چې دا به درې کاله له دوی سره وي او دوه کاله به بیا دته وسپاري. خو د پټکو دغه وړاندیز رد کړی دی، وایي چې دوی به دغه ډول د لمړي وزیر څوکۍ ونه کړي. نو کایو خاطر د مخکنی لمړي وزیر نواز شریف او د عمران خان غوند هڅه کوي چې خپل لمړي وزیر وټاکي، خپل حکومت جوړ کړي. نو په ورته وخت کې بیا د پیپلز غوند هم لاټړ باندې نو د نواز شریف غوند هم هڅه کوي چې د خپل ورور شهباز شریف د لمړي وزیر لپاره کاندید کړي دي چې هغه
کا زراعتون کله ملای وزیر. صحیح ناصر صاحب، منګه ګورو چې د پاکستان په دې انتخاباتو کې د درغلیو په تور د تحریک انصاف چې تاسو دا ګوند ذکر کوو اکثره ملت پالو ګوندونو د احتجاجونو لړۍ لا هم دوام لري. سرپرست حکومت دغه پرلت کوونکو او اعتراض کوونکو ته څه جواب لري؟
هیڅ جواب تر اوسه پر نه دی ورکړی، او دا لکه تاسو چې ذکر وکړه دا تقریبا شاو خاطول سیاسي ګوندونه په دې باندې احتجاج دي. د بیلګې په ډول که چېرته د نواز شریف ګوند په اسلام آباد کې خوشاله دی، په مرکز کې سیټونه څوکۍ ډېری دي، په نورو ایالتونو کې هغه هم په اعتراض باندې دي، هغه هم احتجاجونه کوي. او دغه سي تحریک انصاف ګوند پرون په اسلام آباد کې ډېر پراخ لاریون کړی او احتجاج یې کړی، او پښتنه همدا کوله چې باید دغه درغلي مخه ونیول شي او له دوی په زور او لنسوي څوکۍ دوی په ټوکیو باندې بیرته دوی ته ورکړل شي. په بلوچستان کې نن ټول صبح کې په ټول ایالت کې یو کار بندیز دی، هلته سړلولې لارې بندې دي، او دغه په دغه احتجاج کې یوازې یو ګوند نه دی بلکې د بلوچستان پښتون ملت پال ګوندونه هم دغه سیمه مذا پال ګوندونه او ځین نور سیاستوال هم دوی سره په دې کې غړي. او په ورستیو کې دغه پرون چې د راولپنډي کمشنر کومې خبرې کړې دي، هغه ورپورې چارواکي دي، او هغه دا ادعا وکړه چې ګواکې په دې کې په د باندې فشار وو چې دای درغلي وکړي، نو هغه هم زندانی سوی دی اوس نیول سوی دی پولیسو. نو دغه د راولپنډي کمشنر هغه چې مخکې دغه ستورنه ورپور درغلي پورې کېدل، اوس په هغه باندې لا نور دغه بحثونه زیات شي.
مننه خدای نور ناصر صاحب، کور ودان پویګم تفصیل په پکې ډیری ځکه چې نتایج لانی دي معلوم، اما د معلوماتو نه ډیره مننه. درنو لیدونکو، د پاکستان تر دې پارلماني ټاکنو وروسته لا هم څرګنده نه ده چې څوک او کوم ګوند به د دې هیواد مشي کوي لکه چې واوریدل. خو هلته میشت یو شمېر افغان کډوال د پاکستان د نوي حکومت نه د اسانتیاو برابرولو غوښتنه لري. زمونږ همکار موسکا ساپه یې راپور لري.
د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې زرګونه افغان کډوال ژوند کوي، خو د 2023 د نومبر راهیسې ګڼ شمېر افغانان د غیر قانوني کډوالۍ په پلمه په جبري توګه افغانستان ته ولېږل شول. رفیع الله یو له هغو کډوالو څخه دی چې د ژوند درې څلوېښت کاله یې د پیښور په افغان کالونۍ سیمه کې تیر کړي او دا مهال منتو پلوري. هغه د پاکستان پر نوي حکومت غږ کوي چې د کډوالو لپاره د سم قانون جوړ کړي.
حکم 2022 چې کوم حالات په افغانانو شروع شو، بد اوره شروع شو، باد و باران کې دغه افغانان لاړ چدل د پټي کې خفته چول اته دا چې پټي والا دوله کډري لکه قرضدار هغه د پټي والا او بخلي خو بیا و سره دلارې کرای نه و دا یو مشکل در افغانان ده مونږ د دې حکومت دغه تقاضا ده چې مونږ افغانانو سره یو ښه دریځ راوونسي مونږ ودل د دې افغانان سره زماده دریځ یو ختم کول لور زماده مخې د افغانان سره چې هغه پنځه سال یو ښه لور څوک د امین وخت راغلی څوک د اوس وخت راغلی رنگ رنگ ماجر دي نو افغانان لپاره دلته استوګنې لپاره یو ښه زمینه برابر کی یو ښه قانون ته برابر کی چاینده ونه جوړول شي
ځینې کډوال د ویزو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو تمه لري او ځینې کډوال بیا لنوي حکومت څخه د وسیدو د کارتونو د مودې زیاتولو غوښتنه کوي
ما خواهش از می داریم که حکومت نو که آمده باید ما اسیس کنیم درخواست ما اینه است که رفت و آمد ما آسان شوه ویزا و پاسپورت ما آسان شوه او مشکلات ما اینه است که ما رفت و آمد کرده نمیتونیم که نه یک واروسی میشه یک کدام مرده میشه نه کدام چیزی که مشکلات پیش میشه ما رفته و آمده کرده نمیتونیم
نو یو من نوم دا غواړم چې مونږ ته سنتیا برابر کی کارټونو کې راته وخت زیات کی
خود شرون کو په نظر خای نوې حکومت به هم وسنۍ پالیسی تعقیب کړي
زمما په خیال باندې ایس بدلون نشی راتله تر هغه پوري چې تر کومه پوري هغه مقتدره قوتونو دا فیصله نه وکړي چې مونږ به سکو کوڑان دي سي شوي دي اوم داغي پسلا شوي کروستو سکیګم داغي پسلا باندې بکی البته مونږ چې په میډیا کې کوم سيزونه ګورو نو افغانان چې عام افغانان هغه په دې تمه باندې دي شاید چې عمران خان راشي یا دغه پلویان په حکومت کې راشي نو شاید چې مونږ سره تعلقات لګون دي خشي خو بیا اوم زما پوره یقین دا دی چې دا پالیسی د حکومتونو یا د واکدارانو په لاس کې ده نه د سیاسيانو دا د بل چا په لاس کې ده
یو پلاو د ټاکنو د بینظمۍ او لکبل لا تر دې د ماده پاکستان نوې حکومت اعلان شوی نه دی بلخو د راپورونو لمخې تر دې د ماده 1500 زره څخه ډیر کډوال په جبري توګه له دې هواد ایستل شوی او لا هم دا لړۍ دوام لري
کڅه هم په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره دایمي او باوري قانون نه دی غوړه شوی خو د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د نوي حکومت احتمالي تګلارې ته دلته افغانان سترګې پلار دي مسکا صافي امریکا غږ په خبر
او په منځني ختیځ کې په غزي تړانګي د پرون رئیس د اسرایلی ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وژل شو شمیر 85 تر رسیدلې ده چې شل پکې خزي او لاس پکې ماشومان دي دا معلوماتو د مخینه چې صحیح چارواکو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبريالانو ته ورکړی دي اکثریت مړي او ټپیان د غزي په مرکزی ساحه کې د الاقصا او نصیرت ناحیه کې د علاوه روغتونونو ته وړل شوې دي د 13 اکتوبر و مې وروسته چې حماس په اسرایلیانو حمله وکړه او 1200 کسان په اسرایل کې ووژل او 250 یې برمته یوړل په غزي کې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په غزه باندې د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې تر اوسه څه کم 9000 کسان وژل شوي دي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یک شنبه پر ورځ یعنی نن ویل چې حکومت به د هر ډول فلسطینی هیواد جوړیدلو لپاره د یو ورخیزه اقدام په وړاندې د اسرائیل د مخالفت په نهایی پریکړې کولو رایګیری وکړي نتنیاهو د خپلې کابینې په ونی زغونډه کې ویل دا تصمیم یې په نړیواله ټولنه کې دوه خبرو وروسته نیولې چې غواړي په یو ورخیزه توګه په اسرائیل یو فلسطینی هیواد تحمیل کړي دغه په وینا رسمي اعلامیه کې به اسرائیل د نړیوالو دیکتاتورانو هغه مطلق تصمیم ول رات کی چې د فلسطینیانو سره د دایمي جوړجاړي په نوم کوي د نتنیاهو په وینا دا ډول جوړجاړي یوازې د دواړو غاړو ترمن به له هر ډول شرط یې خودلو په مخامخ مذاکراتو کې ممکن دی او د تبت بشری حقوقو یو سازمان د یک شنبه پر ورځ د هند په شمالي خار در مشاله کې یو تازه راپور خپور کړی دی چې نه په دې تورن کړی دی چې په تبت کې د تبت خلک تعقیبي او څاري دا راپور چې په 2040 کې د تبت کډوالو یا ډایسپورا خلکو باندې د چین انتقالي ظلم سرلیک ورکړل شوی په کې د تبت او بشری حقوقو دیموکراسي مرکز د سې شواهد راټول کړي چې په بهر مشته تبتیانو باندې د چین د څار ډیرېدل او تعقیب لومړي لاس شواهد مستند شوی چین په 1955 میلادي کال کې د تبت غرنۍ لری پرتی سیمې ته پوزونه ولېګل او هغه وخت دا د یو امن بیلتون په نوم باندې رسمي اقدام بلل شو. خو د هغه وخت رئیس په دې سیمه په زور حاکمیت چلی. په تبت کې د تبت حکومت د 1958 کال رئیس په هند کې فعال دی او د 1959 کال رئیس د چین د اشغال وروسته اوسنۍ روحاني مشر دلای لاما او نور خلک د تبت نه وتلي دي. د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د پنشن به پورزی یو ځل به خپل په خوانی د ریستکرار کو ویلې ک بیا جمهور رئیس د ناتو د هغو غړو دفاع به ونی کی چې د ناتو د دفاعي مسارف هدف نه پوره کړي. چیرون کی وی لدی د ریز اخکاری چې د امریکا دوه جمهور رئیسان او د هغو ملاتړي څنګه په نړۍ کې د امریکا د رول پاړه مختلف دریزونه لري.
پر اوکراین د روسیې له یرغل دوه کال وروسته د پخوانی ولسمشر او د جمهوری غوښتونکو د احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ وی وینا د ناتو متحدینو ته ټکان ورکړ.
د یو لوی هیواد یو ولسمشر ته ودرید او وی ویل خغلیا کوم پیسې ورنکرو او روسیه پر موږ برید وکړي، آیا زموږ حفاظت کوي؟ ما ویل تاسو پیسې نه دی ورکړي، تاسو متخلف یاست. هغه ویل که داسې وشول ما ویل نه، زه به تاسو ونه ساتم، زه به هغوی وهڅوم هر کار چې کوي ودی کړي.
تصور کولی شئ چې د متحده ایالاتو یو پخوانی ولسمشر داسې ووایي؟
ولسمشر بایدن چې د دښمنانو پر ضد د ایتلافونو پیاوړي کول د بهرنۍ پالیسۍ په زړه کې ځای لري، د ټرمپ پر هغه برخور چې محاسبه پکې ده انتقاد کړی دی.
زموږ په تاریخ کې بل هیڅ ولسمشر یو روسي دیکتاتور ته د تعظیم سر نه دی ښکته کړی. اجازه راکړئ تاسو ته دا پخکاره ووایم، زه په هیڅ وخت دا کار ونه کړم. د خدای په خاطر دا د شرم وړ ده، دا خطرناک ده، دا د امریکا د اصول خلاف کار دی.
بایدن وی دای د ناتو د پنځمې مادې ملاتړ کوي چې د بهرني بریډ پر مهال غړي هیوادونه د یو بل سره په مرسته مکلف کوي. دا د ترامپ سره مستقیم تقابل دی، کوم چې نوموړی بیا په خپل شعار کې چې امریکا لومړیتوب لري ټینګار کوي. د ترامپ د څرګندونو د متحدینو ترمنځ اندېښنه رامنځته کړې ده.
توقع لرم چې ساکال اتلس متحدین د خپلو کورنیو ناخالصو داخلي تولیداتو 2% پر دفاع ولګوي. دا یو بل ریکارډ رقم دی چې د 2014 کال راهیسې شپږ ګامه لوړوالی ښایي، کوم چې هغه وخت یوازې دریو متحدینو هدف پوره کاوه.
د ټرمپ د کمپاین وجک پولیس علاقات جیسن میلر امریکا غږ ته په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ وکولای شول پر متحدینو د ناتو مصارف لوړ کړي. بهرنی سیاست په دودیز ډول د امریکا په ټاکنو کې کلیدي موضوع نه ده، خو په داسې حال کې چې ټرمپ پر ناتو فشار اچوي په نړۍ کې به د امریکا رول د رای ورکوونکو ترمنځ یو بل ستر اختلافي موضوع وي.
دا ډېر سیاسي شوی ده. د ټرمپ لخوا کارول کېږي څو خپل ملاتړ ډېر کړي، خو د امریکایانو ترمنځ اساسي درک شته چې اتحاد خپل مهم دی.
په نړیوالو چارو کې د شیکاګو شورا د اکتوبر میاشت د یوې نظر پوښتنې له مخې د 80% دیموکراتانو او 35% خپلواکو رای ورکوونکو په نسبت یوازې 50% جمهوری غوښتونکو باور لري چې امریکا د اتلانتیک د دواړو غاړو له تړونونو ګټه پورته کوي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
دلته د واشنگتن ډي سي ملي میوزیم د ماشومانو د ادبیاتو په یو حیرانونکي ځای بدل شوی دی. په دې ځای کې ماشومان کولای شي چې بیلابیل کتابونه مطالعه کړي. پام وکړئ تفصیل ته.
پرینسای کې د اتویشتو هیوادونو او پینځو وچو څخه د 150 څخه ډیر د ماشومانو کتابونه نندري ته وړاندې شو چې په تیرو 200 کلونو کې لیکل شوې دي. د واشنگتن ډي سي په ملي موزیم کې د نندرتون د بنسټیزو کیسو په نامه هم یادېږي. په دې موزیم کې د ننداري یو له خورا ارزښتناک پروګرامونو څخه شمیرل کیږي او د یوې لسیزې لپاره به د خلکو پر مخ خلاص وي. ایولن فوچس د واشنگتن ډي سي د ملي موزیم اجرایوي رئیس ده.
زمونږ ماموریت اصلي دفتاده چې د حق نړۍ په حق لا احساس به را ژوندې کو چې مونږ غوړو ودانې کو. زه بل حیرانون کلار نه وینم، مګر امدهغه د ماشومانو د کتابونو طریقه ده.
کلاسیک کتابونه لکه وینه د پو او الیس د وندرلند د ماسرو کتابونو سره یو ځای په 3D بڼه ننداري ته ایښودل شوی دی. د دغو اثارو غږیزه او ویډیوي بڼه هم جوړه شوې ده. دا نندرتون ښایي چې څنګه کتابونه ټولنیز روایتونه بدلولی شي.
Think of Pippi Longstocking, a book from
Sweden. Swedenai Pippi Longstocking che panula swa chalwetam kaluno ke jwand kawa dusane mashmano de jwand sare jwand patakar ke dai daze ke che ha pakhpal wakh ke khud ke fawo che usta sanada
allowed to live in the world.
رینارډو د کارکوس د ماشومان او د ادبیاتو ماهر او د نندرتون جوړون کې دی. هغه د نندرتون هر کتاب په خپل انتخاب کړی دی.
ځینې کتابونه د کور په حق لدی، بیا ځینې نور د کور د پریخودلو په اړه، ځینې یې د کور د نشټوالي او په بد حالت کې ژوند کول دي، بیا ځینې نور د کډوالو د ژوند کیسې بیانوي چې څنګه یې خپل کورونو پریخودلو ته اړیستل شوي دي.
امریکای لیکوال او انزورګر ډیوډ مکولای د ماشومانو د کتابونو لپاره یو ګالری هم وقف کړی دی. هغه د روم د معماری په اړه خپل کتاب د بیلګې په توګه نندارې ته وړاندې کړی دی.
Desperately looking for the right
ما په صبرانه ډول فکر کاوه چې د روم خار په څه ډول ترسیم کړم. خار مې پرانګتوګه جوړ کړ، خو بیا وروسته مې لزان سره وویل چې دا به په تور او سپین ډول رسم کړم تر څو د خار معماری او اصلي بڼه په واضح ډول ښکارش.
په دې نندرتون کې د مطالعې خونه هم شته چې له 200 نه ډیر کتابونه پکې موجود دي، او ځوان درچن کولی شي چې خپلې کیسې په دې ځای کې هم درج کړي. رنا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
ډیر مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وی. تاسو کولای شئ چې د امریکا غک دری او پښتو رادیوي او ټلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې نړۍ اړوند خبرونه د امریکا غک په ویب پاڼه باندې او په فیسبوک پاڼه باندې وګورئ ولولئ. لږه شیبه کې دری خبرونه پیلېږي. هیله ده چې وایورئ. الله ملشه.